अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډی و خبرونه ته د واشنگټن ډی سی ر سټوډیو نه نیخ پنیغه غوګی نن د ګل ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زم نو شیروان کلندر
او زه مجاهد جواد.
په دې او ساته خبري خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول مفهم راګرځو تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان پوز وای د سوات انتظامی او امنیتی واک اختیاری نن عادی ملکی یا سیول ادارو ته ورسپارلی. په دې لړ کې په سوات کې وی غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ناستو خلکو ته د طالبانو د وخت دور یاد کړ.
سیورس کالا ورستا زمون په دې خاصه سیمه باندې تراهګرو قبضه وکړه. تراهګرو په معصوم خلکو ظلمونه وکړل او زه د دې په خپل غوایم.
او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د جنوبی وزیرستان په سراروغه کې د پوز لخوا د ځای خلکو د نیولو او يرولو په ضد نن پټان کې احتجاج پیل کړی دی.
او د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلی د سعودي په قونسلګری کې د نن د وژل شوی سعودي خبريال جمال خاشقجي په اړه ټول معلومات بخښره کوي. رپورټونه وایي د اعلی سعودي چارواکو په وینا خبريال خاشقجي په بګنوون کې توګه په اړه ټوټي ټوټي کړل شوی دی.
او اوس په امرا ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پختونخوا په سواد کې پوز یو لسکالا وروسته ټولې حکومتي یا انتظامی چارې ځایي چارواکو ته ورسپارلې دي. صوبایي حکومت یو لسکالا وړاندې پوز د وسلوالو طالبانو پر ضد سواد ته غوښته و ترڅو سیمه له طالبانو څخه پاکه کړي او امنیت پر ځای کړي. په سواد کې یو لسکالا وړاندې د ملا فضل الله په مشرۍ طالب وسلوالو د حکومت واک چیلنج کړی و. د نجونو په تعلیم یې بندیز لګولی و او هلته یې د خپل واک پر ځای کولو هڅه کوله. په دغه مهال د نوبل د جایزې په ګټون کې ملاله یوسفزی باندې هم د وسلوالو طالبانو لخوا برید شوی و چې هغه پکې سخته ژوبله شوې وه.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو د جنوبی وزیرستان خلکو نن د خیبر پښتونخوا په سویلي ضلعه ټانګ کې د کرفیو او د امنیتي چارواکو لخوا په خلکو باندې د تشدد په ضد احتجاج کړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په سماجی ویب پاڼه ټویټر ویلی دی چې د پاکستان امنیتی عسکرو درې ورځې وړاندې د یوې 14 وروسته د سراروغه اوچه خوړه سیمه کې په عام ولس باندې تشدد پیل کړی دی. د ویلی دی چې د پاکستان پوځ دی په ولس باندې تشدد بند کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان ولس څخه مننه وکړه چې د ولسی جرګې په ټول ټاکنو کې برخه واخیسته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي ولسوالو زموږ په ژوند کې ولسواکي زموږ په ژوند کې ژورې ریښې لري او افغان ولس په ټول قوت سره په ټاکنو کې خپله اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نه شول.
د پاکستان په اړه باندې یو بل خبر در سره شریکو. او د پاکستان لاهور های کورټ کې نن د پخوانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی ترڅنګ د ډان ورسپاڼې د خبريال سرل المایدا په ضد د غداري د مقدمه بیا ورونه شوې. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د عدالتونو د سیاسي مشرانو او پوځي جرنیلانو په ضد مقدماتو کې فرق کوي. نواز شریف د واک په وخت ویلی و چې د هند ممبئی ترهګر بریدونو لپاره ترهګر د پاکستان لخوا باید نه ویتلې. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی باندې تور دی چې د قومي سلامتی کونسل د غونډې خبرونه د نواز شریف سره شریک کړي دي او په دې اړه د دواړو په ضد باندې د غداري مقدمه درج کړې شوې. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دي چې د منتخبو سیاسي مشرانو په ضد باندې ولې یوازې مقدمات درج کول کیږي.
د ننګرهار د سره رود پولیسوالۍ کې د 02 په نوم ځانګړو افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې 15 ملکیان په کې وژل شوي دي. عملیات د دوشنبې یا ګول په شپه د ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې شوي چې دوه نور ولسی خلک په کې ژوبل شوي هم دي. سعودي عربستان وای ولیعهد محمد بن سلمان نن د ګول یا دوشنبه په ورځ د وژل شوی خبریال جمال خاشغجی لزوی سره په ټلیفوني خبرو کې غمرازی اخکاره کړی ده. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلی د سعودي په قونسلګری کې دننه د وژل شوی سعودي خبریال جمال خاشغجی په اړه ټول معلومات بخکاره کوي. رپورټونه وای د اعلی سعودي چارواکو په وینا خبریال خاشغجی په بوګنوون کې توګه په عرب باندې ټوټې ټوټې کړل شوی دی. خاشغجی وروسته له هغې ووژل شو کله چې د اکتوبر په دوهمه نیټه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. نور حال زموږ همکار عدنان نصیر ککړ درکوي.
د یکشنبه پر ورځ د امریکا له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي د خاشقجي د وژنې په عملیاتو کې برخه اخیستونکو له خپلو اختیاراتو او مسؤلیتونو څخه ډیر وړاندې تللی دي او ناسمه کار یې کړی. عادل الجوبیر دا خبره هم رد کړې چې ګواکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژنې په عملیاتو خبر وو. نوموړي زیاته کړې د خاشقجي د وژنې په عملیاتو کې لاس لرونکي کسان د ولیعهد نزدې کسان نه وو. د شنبې پر ورځ په ریاض کې چارواکو اعلان کړی و چې د خاشقجي د وژنې په تور یې 13 کسان نیولي او 15 لوړپوړي چارواکي یې له خپلو منصبونو څخه ګوښه کړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه مرکه کې زیاته کړې چې هیواد یې د خاشقجي د مړي څخه نه دی خبر او نه هم سعودي چارواکو داسې څه ژغ اورېدلی د کومې چې د ترکیې چارواکو ادعا کړې ده.
د ترکی چارواکي وایي د غربي ساحل بورډرم سیمې سره د مهاجرت کوونکو یوه کښتۍ ډوبېدو له امله دوه کسان مړه شوي دي. چارواکي زیاتوي دغه ډوب شوو کسانو سره درې نور تنان هم خو هغوی د لامبو وهلو په نتیجه کې خپل ځانونه محفوظه کړي دي. د ساحل محافظانو ویلي دي 12 نور کسان یې ژغورلي دي او د ځنو نورو کسانو لټون یې روان دی.
په تایوان کې چارواکو په دې اړه پلټنې پیل کړي چې د اتوار یکشنبې په ورځ له پټلۍ څخه د اورګاډي دا وختو د پیښې سبب معلوم کړي. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه او شاوخوا 115 نور ژوبل شوي وو. په دغه اورګاډي کې تر 360 زیات مسافر سپاره وو او ځینې سپرلیو خبریالانو ته ویلي دوی فکر کاوه چې اورګاډی ډیر تیز روان وو. د تایوان ولسمشر د ګولیا دوشنبې په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې لیدلی دی.
د ملګرو ملتونو عسکري چارواکو د شمالي او جنوبي کوریايي هیوادونو د پوځي چارواکو سره غونډه شوې ده چې پکې د دواړو کوریايي هیوادونو سرحدي سیمو د غیر مسلح کولو په پلان خبرې شوې دي. په غونډه کې د شمالي او جنوبي کوریا تر منځ په دې اړه شوې پوځي معاهده په عملي کولو باندې بحث هم شوې ده. د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د دواړو هیوادونو تر منځ دا داسې درېمه غونډه ده.
کرملن د ګول یا دوشنبه په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي له روسیې سره د سړې جګړې د وسلو لتړون څخه ووځي. روسیه وایي له دې سره به نړۍ لا نوره هم خطرناک شي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ژورنالستانو ته وویل روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه نه ده کړې خو که امریکا غواړي چې نوې توغندي جوړ کړي نو روسیه به هم مجبوره شي چې په ورته کار باندې لاس پورې کړي. پیسکوف وویل روسی چارواکي غواړي د امریکا د دې پلان په اړه د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جان بولټن څخه په روانونۍ کې نور معلومات ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده چې بولټن به د ګول یا دوشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سه‌شنبه په ورځ به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ روسیې تور لګوي چې داسې توغندي جوړوي او ازمایي چې د 1980 کال د منځني وطن اټومي ځواکونو له تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د آی این اف په نامه په دغه تړون کې له امریکا او روسیې دواړو غوښتل شوي چې داسې توغندي دي نه جوړوي چې له 500 څخه 15000 کیلومتره وټن ووهي.
د سویلي سودان فیډرل ډیموکراټک پارټي یاغیانو د پخوانی وزیر اعظم ریاک مشار پلوی سودان پیپلز لیبریشن موومنټ ان اپوزیشن په وسلوالو تور لګولې چې ناصر کلی سره خوا ته کوټکې کې په دوی بریدونه کړي. دا علاقه د دریای نیل بالا سیمه یادېږي. وړاندې د سودان پیپلز لیبریشن موومنټ ویان د دې خبر پخلی کړو چې د دوی وسلوالو د فیډرل ډیموکراټک پاټه پلوی وسلوالو دوه لوړپوړي افسران د وی جګړې وروسته گرفتار کړي وو.
له طبي زیرمو غنی فلیپین په داسې حال کې د خپلو تیلو د راوستلو په برخه کې خپلې هڅې دوه برابر زیاتوي چې په نړۍ کې د تیلو بای په پورته کېدو دي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترته د اکتوبر په 18 نیټه د اسرایلو د تیلو د استخراج لیوي کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړ تر څو د چین له جنوبي سمندر څخه پرې تیل راوباسي. دا د 2013 کال راهیسې د انرژۍ په برخه کې د فلیپین لومړنی بهرنی قرارداد دی چې لاسلیک شوی.
د مرشوی ساینسدان سټیپن هاکنز د استعمال یو شمیر شیان به مشهور کرسټی نیلام کې د بولې لپاره ایښودل کیږي. د نامتو ساینسدان د استعمال په شیانو کې د هغه کرسۍ د کیمبرج یونیورسټي په وختونو کې د هغه د لاس لیکل شوی تحقیق او ټی وی پروګرام دی سامسن کې د هغه لپاره لیکل شوی کردار نمونې شامل دي. هاکنز د هغه سو ساینس پوهانو څخه یو دی چې ګردنړې کې شهرت لرو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردن کو تاسو وایس اف امریکا ٹی وی ته غوګیاستی. لکه څنګه چې په خبرونو کې ووریدل، د پاکستان پوز وایي د سواد انتظامی او امنیتی واک اختیار یې نن عادی ملکی یا سیول ادارو ته وسپارلو. په دې لړ کې په سواد کې وی غونډه ته په وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم ناستو خلکو ته د طالبانو د وخت کیسې وکولې. هغه وخت چې د ملا فضل الله په مشرۍ طالب وسوره د حکومت واک چیلنج کړی و، د نجونو په تعلیم بندیز لګولی و او هلته یې د خپل واک پر ځای کولو هڅه کوله. د سیمې د ډیوی خبریال فیاض سفر پرې دا راپور چمتو کړی.
دستور کې د پېښور کور کمانډر جنرال نذیر بټ، آی جی پولیس او نورو چارواکو هم ګډون وکړو. په دې موقع فوز د جنډې په ذریعه واک اختیار پولیس ته حواله کړو او د کانجو بریګیډیر نسیم احمد سیول اختیار په یو نخه د ملکن ډیویژن کمشنر ته حواله کړو. دستوري ته خپل وینا کې د صوبې وزیر اعلی محمود خان وی چې د نن نه لس یوولس کاله وروسته زموږ په دې ښایسته سیمه باندې ترهګرو قبضه وکړه. ترهګرو په معصومه خلکو ظلمونه وکړل او زه د دې په خپله ګوایم، او دا د سواد د خلکو لپاره یو تور وخت و، خو د سواد خلکو حوصله ونه بیلله او په نرتوبې سواد کې یو ځل بیا امن راوستو. په سواد کې په کال 2000 کې د مولا فضل الله په مشرۍ کې طالب وسلوالو د حکومت عملداری چیلنج کړی و او د جنکو په تعلیمي بندیز لګولی و او ګڼ شمیر سکولونه، پلونه، سرکاري ودانۍ ورانې کړې وې او په سونه تنانې وجلی و، چې دا غیر وروستو د حکومت په وینا فو سواد ته وغوښتلی شو چې سیمه د وسلوالو تنلارو څخه پاکه کړي، او دا غیر وروستو سواد کې بیا فوزي عملیات پیل کړی شو او انتظامی چاری فوز پخپل لاس کې واغسته. په کال 2009 کې د سواد پلکاو خلکو د فوز پوینا د سواد نه کړي وکړي او سواد کې د طالب جنگیالو په ضد د عملیات وروستو خلک واپس سواد ته راغلل. دستوري د خپل وینا کې د پېښور کور کمانډر جنرال نذیر بټ وې چې څومره ترهاګر چې موږ د سوات نه ځغلولي وو، هغوی د پولې بل اړخ ته خپل ځایونه جوړ کړي وو او هغوی بیا هم د راتلو او د اړی ګړی هڅه کوي، خو زموږ کوشش دی چې هغوی واپس راتلو ته پرې نږدو. جنرل نذیر بټ زیاته کړه چې هغوی د پاکستان او افغانستان په پوله د سیمو ازغن تار لګول شروع کړي دي او زروه ټوله پوله وتړلی شي. د فوجي چارواکو د وینا تر مخه د منګوري خار او مټي نه د فوج بریګیډونه واپس پلوتا تللی دي او د ډیو هډ کوارټر کې ناس فوجیان به هم د دوه نه تر درو میاشتو پورې واپس پلوتا لاړ شي او سواد کې په کانجو کې یو بریګیډ فوج پاتې شي کوم بچي د فوجي چاونی جوړې دورستو حلته وي. په سواد کې د فوج د تلو نه مخکې ګڼ شمیر د فوجي چیک پوسټ وي چې په هغه کې اوس د 80% پورې کمی راغلی دی. فوجی چارواکی وای چې د دوه نه درو میاشتو پورې به باقی فوجی چیک پوسټ هم ختم کړی شي. او ریدونکو توریات کم چې د سواد قومي جرګې مشرانو او د بعضی سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت په سواد کې د فوجی چاونی جوړېدو مخالفت کړی دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګران اوردونکو تاسو د فیاض په رپورټ ورده چې پکې هغه وای چې دغه د دستور شوی دا او پوز انتظامی چارې په سواد کې اوس سویلین انتظامی ته حواله کړی دي. په دې باندې به سیړنه اخلو د یو ای ډیوه خبریالو سیړونکي بیروز خان صاحب نه موږ سره سټوډیو کې موجود دی. بیروز صاحب په خیر علی
مننه خوشاله اوسه.
بیروز صاحب دغه انتظام چې سیول انتظامی ته حواله کړی شوی دی پکې دا خبره ویل شوې چې امنیت ټینګ شوی دی او طالبان د دغه سیمې څخه ختم کړی شوی دی.
او دغه خو اوس د پوز چارواکو دغه ویل دغه رپور کې موږ اوریدل خو خبره دغه ده چې د طالبانو په نخه باندې پوخا سوکو هغه اوس هم د طالبانو په نخه باندې دي. هغه خلک چې هغې د طالبانو مخالفت کړی دی هغه اوس هم محفوظ نه دي. د هغوی هغه هدفي وجنې چې کومې دي هغه روانې دي او یا د هغوی ګرځېدل چې کومه دي هغه آزادانه نه دي. د سوات د خلکو نه که پوښتنه وشي نو اوس خو ماشوم ماشوم په دې باندې پوه دی چې د پوز راتګ دا هم د یو پلاننګ برخه وه د طالب پیدا کول او طالب روزل او هغه ته دا دومره حالات ورته برابرول دا د پلاننګ سوا په شروع کې به د خلکو شک کېده اوس د سواد د بچی بچی دا یقین دی. بل بیا دا شو چې دې ځای کې به دا ذکر هم وکړو دی وایي چې ګندې سویلین انتظامی ته دوی دغه ورکړه نن د وزیر اعلی سره چې دوی په خپله پوز څه وکړل په ډنګې ډولې دغه نه خلکو ته میډیا ته پرېنښو چې خبرې تقدیر وکړي نو څه شی اختیار ورکړو پوز کچرې نن وزیر اعلی ته دوی اختیار وکړی نو وزیر اعلی به د پولیس په هغه کې وکړه پوځیانو به ولیده چې د لاسونو نن په زور به وخ په ګاډي ته به ور دننه کوو چې بس عزت یې نو دا په عمل کې داسې نه ده په حقیقت کې داسې نه ده. او بله دا چې په پوز باندې د سوات د خلکو نوم یو دغه راپورته شوی دی هلته یو پاسون شوی دی په پوز باندې دغه دباو هم دی او د پوز دا کوشش دی چې یاره هلته کې بګندې چاونۍ جوړوي نو دا ډېر داسې سونه دي چې دا نیوکې دي او دا د تپوسونو لاندې دي.
صحیح ده. او دا چوڼۍ خبره تاسو وکړه پاکستان چې کوم خیبر پختونخوا حکومت دا نوې کابینه جوړه شوه نو دوی پکې سنې ځمکه چې کوم دی هم د پوز چوڼۍ لپاره هغې منظوري ورکړې وه. دغه پوځي چوڼۍ په سوات کې دننه هم که څه غلی او سخت کار مخالفت کیږي خو د پښتون ژغورنې غورزنګ له خواره دی دا ځل ډېر سخت مخالفت شوی دی. دغه چوڼۍ مخالفت ولې کیږي؟
که امن راغلی دی څنګه چې پوز نن وایي چې موږ امنیت ورکړ سویلین ته نو د چوڼۍ څه ضرورت دی؟ چوڼۍ خو لکه په دې څورو ټولو غټو ښارونو کې چوڼۍ دي نو دا پیښې پکې روانې نه وي. ځان مرګي بریدونه پکې کیږي بمونه پکې چاودلې کیږي د چوڼۍ په موجود چوڼۍ څه کومه امنیت راوړلې ده. په دې کې د پاکستان د پوز ستراتیجي څه ده د خلکو ته پکار ده چې د خلکو ته وایي نو چې څنګه پی ټی ایم د دې مخالفت کړی در سواد خلکو د مخالفت کړی دی. د پی ټی ایم وړمبنۍ جلسه چې په سواد کې کېده د پوز خپل وسوکو خو خلکو ماشومانو ښځو بوډاګانو سړو جنکو هغې دا عزم کړی چې موږ دا هغه جوړ دا جلسه کامیابه وو. نو د هغې جلسې د هغه د سواد د خلکو هغه پاسون چې کومه دی هغه د پوز په موجودګۍ باندې یو عدم اعتماد وو. نن هم د پوز چې د چوڼۍ خبره کوي او دلته پی ټی ایم ویلي چې موږ د چوڼۍ مخالفت کوو نو د پی ټی ایم د خلکو په زور لګیا دی پوز په خپل زور لګیا دی نو دلته کې پوز دا به کتلی شي چې خلک به بیا دې ته څه جواب وایي ځکه چې پوز وایي مونږ او دا هم د ګوره د ځنګلاتو ځمکه دغه چې څونه هغه ده یوه شي کړه وکه څونه مانو سره دغه یېر دی
ولس حکومت چې کومه ورک د ما خالي پنځه او یا اکړه پوره جوړیږي
اخو ټوټل وخه د فارست چې کومه برخه پکې نه پای باندې لکه د ځنګل دی کنه د فارست برخه ده نو دغه وته دغه نوی وزیر اعلی چرالو نو بلمبنه چې د کابینې میټینګ کړی دی نو هغه ځمکه باندې دا کړی ده. خلک دا وایي چې دا یو کمزوری وزیر اعلی دی او دی په دې شرط باندې دلته راوسره د سوات نه چې ګندې د سوات چاونه ته بده دلته لاره والی کې خو محمود خان دومره مضبوط سړی نه دی په سوات کې ټیک ته وزیر اعلی دی دا هر څنګه چې دی وزیر اعلی جوړ کو او چا هم جوړ کو خو اوس در چې یو بای الیکشن وته په هغه کې وشو یعنی زمینی انتخاب نو هغه موبایل
خو بیرو صاحب هلته د واقعاتو خلکو کې یره په سواد کې بهرحال موجود وي دا د امنیت کې نن انتظام سویلین ته حواله شو نو آیا تاسو ګڼه سواد خلکو سره موخ په تاسو خبرې هم کیږي چې یره هغه څومره مطمئن دي د امنیت درې خبر نه
د سواد خلک خو د امنیت نزدیک نه دي نه دي مطمئن زه چې څونه اندازه کوم او امنیت دلې چې په سرکونو باندې او په کلو کې او په دغه کې د پوځیانو چې کوم شتون دي نو او سیبل انتظامیه چې کومه ده پولیس هغه بیخي ایرلیونټ شوې ده بیا د سواد د خلکو اوس چې کومه هغه ده د هغې وایي چې د دومره د سکیورټي د پرزنس چې کومه دی دا بهر خلکو ته یو داسې تاثر ورکوي چې دا لکه سواد په خپله ټول لکه یو کنټونمنټ دی نو دغه چې کوم دي سیلګري نه راځي او سیلګري خو زیاتره سي خپل پښتانه هلته هغه پښتانه هم یریږي چې هلته سواد ته ځي د نور پاکستان نه کوم خلک دی هغه زیاتره مري ته لاړ شي که چېرې په ګرمۍ کې راځي دغه د هغوی د سیل دغه دی د سواد خلکو چې کومه غټه غوښتنه ده هغه دغه ده چې د سواد اختیار چې کومه دی دا د سواد د خلکو وي د سواد د جرګې وي او د سیول انتظامیه وي سیول انتظامی سره د سواد د خلکو د وخت نه دغې سره یو طبیعت سره جوړ شوی دی یو اعتماد خپلو کې جوړ دی په پوز باندې زه چې څونه ذاتی معلومات لرم په پوز باندې په شروع کې د سواد د خلکو ډېر لوی اعتبار و ډېر لوی اعتماد و خو چې د سواد په دې لانجه کې د پوز کم کردار پاتې شو هغې د پوز خلاف چې په سواد کې په خلکو کې لکه یو قسمه کرکه یو قسمه بے اعتمادی دہرا منستا کرے دا نچے سے اعتماد
دہرا مننا بیرو سے
مننا
درنو قدرمن اوریدونکو او وس همزو جنوبی وزیرستان ټانک سیمه ته چیرې چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په نوښت بیا هم احتجاج او لاریون شوه دی د ډیوی خبریال عدنان بیٹانه متر خبروي
د ډیوا اربیدن کو او کتن کو د پښتون خورنی غورځنګ روی روا منظور پښتون په ژغ باندې دلته چکم ډی سی کمپاوند د پټانګ سیمه کې د جنوبی وزیرستان هغه مخ ته سرروغه چې چکم پیښ شوې ده هغه په اړه باندې احتجاجي مظاهره روانه ده زبا تاسو د ښکاره کړ چې دلته اوس چکم احتجاج کوونکي دي هغه را جمع شوي دي په وچه خوړه چې دی ویل کیږي چې دوه ورځې یا درې ورځې وړاندې یو پیښ شوی و چې په هغه چې دوه امنیتي سرتیري وژل شوی او د هغه زمواري چې د پاکستانی طالبانو لخوا اخست شوی ده تر هغه وروسته په علاقې کې کرفیو په ځای کې شوی ده دغه کرفیو په اړوند په حکومتي کچې چړې دی ویل شوی خو دې پیښې په خلک چې دی هغه حکومتي چرواکي کوي دغه پیښه چې کوم سره تر هغه وروسته په عامو خلکو باندې کم تشدد کیږي یا الته کرفیو په والا باندې ویل کیږي دغه کرفیو ختمولو لپاره اوس د سویډي وزیرستان د سره روغ خلک رابطلي دي او دلته د ډي سي کمپاوند مخه ته احتجاجي مظاهره کوي دلته له دې سره خبرې کوو په دې احتجاج کې کوم برخه اخستون کې خلک دي یا خصوصا چې کوم سره روغ نه راغلي خلک هغونه حال اول اخلو چې هلته صورتحال څنګه ده
نوم رضا خان د زیډي خان راغلا یا خاص کر د موجا وزیرستان علاقې وچا خوړه کې حالات خراب دي هلته شجونه وړ کې جنکای بډاګون دا غون فوجونه وړي دي والي دي تنګاوي پلياري نه پريش دي کرفي لگاولي دو خپل اوس چا کی حکومت دا کیسه ورا ساوي چې ارام سره ظلم شي زیاتای شي سره
د مو محمد خان نوم دي ور ملنګر خل سره تعلق سره تحصیل سره
سره صورت حال چې در پېښ شوی دي
دا دوه ورځې وړاندې الته واقع شوی و الته دوه فوجان وشتري شوی وي سار نو بجې ټیم شه دا واقع جوړه شوې میژ مشپشین کم تقریبا سلور بجې میشته اند پته خونه والا کېدلې خو سلور بجې میشته فوج روغای میژ د کلی نه ټول خلک اوچت کړلې اچ کم خلک په دکانونو کې هغه ور سره بوتلو بیا وبوړه ولې ظلم ير بنو کړو ولې شپې پوراش په میژ داسې ناس توی کنه والته یو وړو کې جمعات زې جوړ کړای وو او مونږ کم د ځوانان کاسان وي هغه به
شامل وي
اے بالکل وای بیا می چھوڑ لی بیا مش بنے باہ تو کڑ لے شپے ساڑے یخ او با آئے بیر بنے تو کڑ لے مش بنے ظلم کڑ پسا بے مش رو خلاص کڑ لی
پدی احتجاج چھ دا سپجرے ہم شامل دا حاجی صاحب تخپل نمرہ تو ہوا یا
مو نوم دا عزیز سید اللہ جی چغمدی و سیدین کئی دو ود چغمدی نال غلا و دی احتجاج سا پدی بلے چھ پدا د نیر بونے جے کما دا ورتلا سکولا دا مصیبت مشکلات سیدی او کوم ما د میز د غور فکر نکو دا بس میز دنیا ته جوړتوي چې میز کومه دو دا په داري خورم په سر دي څوک دې میرا وز نه ورني
ته لږ مت وای الته صورت حال سره د پیلا کې چې الته کوم میډیا بن پابندي ده څوک درتل نه شي نو ته حقیقت مت وای چې الته څه ده
حقیقت خو دا غره چې میډیا نه ساده ورته چې دا کیمو ته وی چې بای دي کومه دا د غول یو جوړ کړي چې دا او څه شي بولی دا طالبونه جوړ کړي دي ورته چې دا د همن غول دي هغه د همن غول شوړ چې څه څه دي د حکومت نه څه شي لوتي دا هغه په لور څه دي غریب سړي دا چې کوم د مارو ټوکران ملوي دي چې څه څه لوتي کټه کاوي چې څه څه دي دا هغه ته ورکوي بل څه نه پښتنه نه ستاده او غریبون دا غټ سره پیږه غړ دي هغه لوړي په څه پسار دي لاته دي چې خالي څوک راخ کوي دا دي کوم د مخ په څه دا څه دي نه څه دي او پی ټی ایم ولا کوم دا سوال کو ټول د نړۍ ته دا سوال کو چې هم انت راوسی مې دې هم انت پتا لا شي مې باندې نه کی مې چې د شتګر نه کی او دې دې مې نه خامہ خاله د شتګر جوړوي مې د شتګر نه کی مې څه دا چې پکړ کې مې چې پکړ دي پچا یې مې هم انت پچا دا یې مې چې کوم دو بال بچ سي چې بال بچ سم چې کوم دو پارام سي
او کا خیال مې دا و کو دای د شتګر دې ته د شتګر دا نه شي مونږ نه ولای یا مې نه نه جوړه ستنه چې پکستا او ما سره په خایدي مانځونځي ته چیرې یې و څه شي تر غلای د ملک حفاظت پر تر غلای
د اردوونکو نن د پاکستان د لاهور ښار کې د ستر محکمې های کورټ کې د پخوانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی ترڅنګ د ډان ورسپانې خبريال سرل المیدا په ضد باندې د غداري مقدمه اورونه شویره حالې پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي
لاهور ستر عدالت کې د هیواد دو پخوانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی په ضد غداري مقدمه چلولو په اړه د خواست اوریدنه شوې ده. د نواز شریف لخوا عدالت ته ورکړل شوی جواب کې پخوانی وزیر اعظم ملکی عدلیه لخوا سویلین او فوزی قیادت کې د فرق ساتلو معامله راپورته کړې ده. نواز شریف دریځ خپل کړی چې د دوه حکومت په ملکی تاریخ کې لومړی ځل پخوانی فوزی امیر مشرف په ضد آئین ماتولو په تور غداري مقدمه چلولو پریکړه کړې وه. خو د نواز شریف په خبره هیڅ حکم په دې پوه نه شو چې د پرویز مشرف خلاف دغه کیس اوریدنه تر کوم ځای ته ورسېده. سرګند دی وی چې پرویز مشرف د تیرو درو کالو راهسې په اماراتو کې میشته دی او دی په پاکستان کې د خپل ځان خلاف روان قضیو کې عدالتونو ته د حاضرېدو نه هم انکاری دی او په وروستو کې غداري مقدمې اوریدنې لپاره جوړ ځانګړي عدالت د مشرف بیان ریکارډ کولو لپاره د بل یو عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. خو پاکستان کې سیاستمداران د ځانګړي عدالت دغه پریکړه پرویز مشرف سره د نرمۍ بل یو مثال بلي. نواز شریف خپل جواب کې دا هم ویلي چې نه پوهېږي که دې غداره دي نو بیا د 1 کروڑ نه زیات هغه پاکستاني اولس په هیواد پالې به هم ګوتې راوچتېږي. کوم اولس چې په عامو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز ګوند ته اوټونه اچولي دي. یو ځای تن لاهور های کورټ ته د نواز شریف روان کال مئی میاشت کې ډان ورځپاڼې سره مرکې په سر د ده خلاف د غداري مقدمې چلولو خواست کړې دي. دغه مرکه کې نواز شریف پاکستان کې هند مخالفه غیرقانونه ګرځول شوې تندرو وډلو د فعالیتونو پخلی کړې وو او خواست کې د نواز شریف دغه بیان د ملي سلامتیا په ضد ګرځول شوې دي او درخواست کې د نواز شریف بیان باندې ملي سلامتیا کمیټې خبرګون لنجمنه کولو په سر پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ضد هم د غداري مقدمه چلولو خواش شوې دي. د دوانو وزیر اعظمانو لخوا نن های کورټ ته جمع کړل شوی جوابونو کې دوی په خپل ځان باندې لګیدلې تورونه رد کړې دي او بیا د میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی واکمن تحریک انصاف ګوند باندې ملکی معاملات چلولو کې د پاتې راتلو تورونه هم لګولې دي.
کم از کم مجھے علم نہیں ہے اس وقت کوئی بھی ایک پارٹی نہیں ہے جو عدم اعتماد کر سکے, تو اپوزیشن اگر کرے گی تو مشورے سے کرے گی. اگر ان کا ٹینیور ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو پھر نہ ہی پورا کرے تو بہتر ہے.
دی وای چې د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد د بے باورۍ تحریک روړو لپاره دوی غور کوي. خدا ګام به ټول حکومت مخالفه ګوندونو ته په یو ځای غیستل وي. شاهد خاقان عباسی په خبره موجوده حکومت د هیواد معاملات چلولو کې په بشپړه توګه ناکام ښکاري او دوی نه ویني چې ګنې دا حکومت به خپل میت سر ته ورسولی شي. تیر اروز د هیواد بلوی حکومت مخالف پیپلز گند مشر آصف زرداری هم په واکمن تحریک انصاف گند باندې د نااهل خطو تورونه لګولی وو او آصف زرداری سپارښتنه کړې وه چې باید ټول سیاسي ګوندونه د حکومت په ضد پارلمان کې د بې باورۍ قرارداد راوړي. بلخوا واکمن ګوند دې ته په غبرګون کې ویلي که زرداری ښه حکومت دې ته وایي چې په څومره لویه کچه غبن او ټګي کولی شي نو بیا واقعي تحریک انصاف ګوند په دې معامله کې ځان پاتې ګڼي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دوی وی ریڈیو اوریدونکو دا خبرونه روان دي. یو ځل بیا پام را ګرځو تر ټولو اهم خبر نو سره ټکو دا
د پاکستان فوج وای د سوات انتظامی او امنیتی واک اختیار یې نن عادي ملکی یا سیول ادارو ته ورسپارلې. په دې لړ کې په سوات کې وی غونډه ته په وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ناستو خلکو ته د طالبانو وخت ور یاد کړ.
سیولس کالا وروسته زمونږ په دې ښایسته سیمه باندې ترهګرو قبضه وکړه. ترهګرو په معصومه خلکو ظلمونه وکړل او زه د دې په خپله ګوایم.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د جنوبي وزیرستان په سراروغه کې د پوځ لخوا د ځایي خلکو د نیولو او یرولو په ضد نن په ټانک کې احتجاج پیل کړی دی.
میں دہشت گرد ہے نکی میں سچ دار کی پکڑ کے میں پکڑ نہیں پچا یہ میں رامن پچا دا یہ میں جے کون بال بچ سدی چ بال بچ سم چ کون تو آرام سی
او د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلی د سعودي په قونسلګری کې درنه د وژل شوی سعودي خبريال جمال خاشقجی په اړه ټول معلومات بخښه کوي. رپورټونه وایي د اعلی سعودي چارواکو په وینا خبريال خاشقجی په بوګنوون کې توګه په اړه باندې ټوټه ټوټه کړای شوی دی.
اوس مو په امره ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پختونخوا په سوات کې پوز یو لس کال وروسته ټولې حکومتي یا انتظامی چارې ځایي چارواکو ته وسپارلې. صوبایي حکومت یو لس کال وړاندې پوز د وسلوالو طالبانو پر ضد سوات ته غوښته وو تر څو سیمه له طالبانو څخه پاکه کړي او امنیت پر ځای کړي. په سوات کې یو لس کال وړاندې د ملا فضل الله په مشرۍ طالب وسلوالو د حکومت واک چیلنج کړی وو. د نجونو په تعلیم بندیز لګولی وو او هلته یې د خپل واک پر ځای کولو هڅه کوله. په دغه مهال د نوبل د جایزې په ګټون کې ملاله یوسفزی باندې هم د وسلوالو طالبانو لخوا برید شوی و چې هغه پکې سخته ټپي شوې وه.
د ولسي حکومت غورځنګ پښتون تحفظ موومنټ پلویانو نن د خیبر پښتونخوا په سویلي ضلع ټانګ کې په جنوبي وزیرستان کې د پوځ لخوا په عامو خلکو د تشدد په ضد احتجاج کړی دی. نږدې څلور ورځې وړاندې په سراروغه سیمه کې په امنیتي عسکرو برید کې دوه پوځي عسکر وژل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د دې وروسته پوز په وچه خوړه سیمه کې کرفیو په ځای کړی. د احتجاج په وخت سراروغه خلکو ډیوه ته ویلي چې پوز پرې تشدد کوي او بوډاګان او ماشومان هم زورول کیږي. منظور پښتین وایي پوز دې په بیګنا اولس تشدد فوري بند کړي او اولس دې تشدد ته نه راپاروي. او د پاکستان لاهور های کورټ کې نن یو ځل بیا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د ډان ورسپانې خبريال سر المایده په ضد دغه دارې مقدمه اورونه شوې. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي ولې یوازې سیاسي مشران په هدف کې او ردی په ضد مقدمات چلول کیږي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د سعودي په قونسلګری کې دننه د وژل شوي سعودي خبريال جمال خاشقجي په اړه ټول معلومات بخښه کوي. رپورټونه وایي د اعلی سعودي چارواکو په وینا خبريال خاشقجي په بوګنوون کې توګه په اړه ټوټه ټوټه کړای شوی دی. سعودي عربستان وایي ولیعهد محمد بن سلمان نن د ګول یا دوشنبه په ورځ د وژل شوي خبريال جمال خاشقجي له زوی سره په ټلیفوني خبرو کې غمرازي ښکاره کړې ده. خاشقجي وروسته له هغې ووژل شو کله چې د اکتوبر په دوهمه نیټه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت.
د ترکی چارواکي وایي د غربي ساحل بورډر سیمې سره د مهاجرت کوونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې پکې دوه کسان مړه شوي. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې ولس نور کسان یې ژغورلي او د ځنو نورو لټون روان دي.
کرملن د ګول یا دوشنبه په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي له روسیې سره د سړې جګړې د وسلو له تړون څخه ووځي. روسیه وایي له دې سره به نړۍ لا نور هم خطرناکه شي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ژورنالستانو ته وویل روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه نه ده کړې خو که امریکا غواړي چې نوې توغندې جوړ کړي نو روسیه به هم مجبوره شي چې په ورته کار باندې لاس پورې کړي. پیسکوف وویل روسی چارواکي غواړي د امریکا د دې پلان په اړه د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن څخه په روانه اونۍ کې نور معلومات ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو عسکري چارواکو د شمالي او جنوبي کوریايي هیوادونو د پوځي چارواکو سره غونډه شوې ده چې پکې د دواړو کوریايي هیوادونو سرحدي سیمو د غیر مسلح کولو په پلان خبرې شوې دي. په غونډه کې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ په دې اړه شوې پوځي معاهده په عملي کولو باندې هم بحث شوې.
په تایوان کې چارواکو په دې اړه پلټنې پیل کړي چې د اتوار یا یکشنبې په ورځ له پټلۍ څخه د اورګاډي دا وختو د پیښې سبب معلوم کړي. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه او شاوخوا 150 نور ژوبل شوي وو.
د سویلي سوډان فیډرل ډیموکراټیک پارټي یاغیانو د پخوانی وزیر اعظم ریاک مشار پلوي سوډان پیپلز لیبریشن موومنټ ان اپوزیشن په وسله والو تور لګولې چې ناصر کلی سره خوا کوټکې کې په دوی بریدونه کړي. دا علاقه د دریای نیل بالا سیمه یادېږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو خبر من اوریدونکو لملتیا مو بیا هم مننه تاسو وایس اف امریکا ډیویټ غوګی استه اوس هم رازو بیا هم یو مهم راپور ته د روسی سرتیرو هغه ډله پاکستان ته رسیدلې چې ټاکل شوې ده له پاکستانی پوځیانو سره به ګډ پوځي تمرینونه کوي. په دې اړه بشپړ راپور لسیمه د ډیوی خبريال الیاس خان چمتو کړی.
د روسی پوزونو یو دستا پاکستانی ځواکونو سره ګډ پوزي مشکونو د پاره پاکستان ته را رسیدلې ده. د پوز وایندې ادارې ایس پی آر تر مخه دا به د پاکستانی او روسی ځواکونو ترمنځ د دواړه خیزه تعاون لوزنامې د لاندې دریم پوزي مشکونه وي. کوم بشي نوخار فایرنګ رینج کې د نومبر 14 نیټې پورې روان وي. د دین وړاندې د روس پوز په بیان کې ویلي وو چې د روسی پوز یو اویا کسه ډله په دې مشکونو کې برخه اخلي. د ایس پی آر د بیان تر مخه دواړه اړخ حاصل کوي چې دفاعي اړیکې مضبوطی کړي او د دې کال اگست میاشت کې د پاکستانی ځواکونو روس کې د تربیې یو لوزنامه هم لاسلیک شوې ده. روس او پاکستان د کال 2014 راسي د فرندشپ ډرل د لاندې ګډ پوزي مشکونه کوي او په کال 2019 کې روسي ځواکونو پاکستانی ځواکونو سره ګډ مشکونه د پاره پاکستان ته راغلي او همدارنګ پاکستانی ځواکونو هم روس کې دغه مشکونه کړي دي. د اخباري راپورونو تر مخه امریکای سره اړیکې د تاوتریخوالي ښکار نه رسته پاکستان خپل دفاعي اړیکې چین او روس سره زیاتې کړې دي او د لړکې د روس او پاکستان اعلی پوځي چارواکو د یو بل د هیوادونو سفر هم کړی دی. د ایم آی 17 هلیکاپټرونو علاوه روس په تیرو دریو کالو کې پاکستان ته ایم آی 15 ایم جنگي هلیکاپټر هم ورکړی دي. د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز ایگزیکټیو ډایریکټر او سینیئر جرنلسټ امتیاز ګل وایي چې د سیمې جیو سټریټیجیکي حالاتو او په نړۍ کې د نوي الائنمنت یا صحبندۍ له وجې پاکستان اوس د امریکې یو نږدې ملګری پر ځای ځان د چین او روس ایران ترکی په صاحب بندۍ کې اچولې ده او غواړي چې خپل اړیکې د روس سره نور هم مخ په وړاندې بوزي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ویناوه
ګمان کوم چې د پاکستان او د روس ترمنځ د کم فوجي مشکونه چې کیږي دا د نوي تعلقاتو یو نوی دور برخه ده چې د روس د دواړو هیوادو ترمنځ شروع شوی دي او دغه یو غټه وجه یو خو افغانستان او بل وجه د چین پاکستان تعلقات دي او د روس خلاف خصوصا د امریکای رئیس جمهور ټرمپ پالیسیانې داسې معلومیږي چې دې سیمه کې روس چین پاکستان ترکیه ایران یو خوا شوي دي او بل خوا هند افغانستان او امریکا دي او زما خیال چې دا یو نوی الائنمنت دی د چا په اساس د سیو سونه چې غړي دي د هغې ترمنځ فوجي مشکونه شوي دي او بیا اوس دواړه د بایلیټرل بنیاد باندې دا مشکونه روان دي. نو دا تش ګمان کوم چې دا فوجي مشکونه نه دي بلکې دې کې اقتصاد معاملات هم شامل دي. زما خیال ده چې د پاکستان او روس ترمنځ ډېر د اقتصادي تعاون هم زیاتېږي. لږه
د سویلي آسیا په حواله سره د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ پالیسي بیان د پاکستان او امریکې په اړیکو منفي اغیز غورځولی دی. د افغانستان په حواله سره د پاکستان او روس خیالات یو دي او دواړه هیوادونه د دې شخړې سیاسي حل غواړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو اسلام.
د پیښور های کورټ دوه کسیز بینچ د یو اورونې په وخت باندې د موبایل ټلیفونونو د پاره چې کوم ټاور لګول کیږي د هغې د دې مقدمې تر فیصلې پورې د نورو داسې ټاورو لګولو باندې بندیز لګولی دی. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ حمیدالله شریکوي.
د پېښور های کورټ د جسټس قیصر رشید او جسټس اشتیاق ابراهیم دو کسیزه بنچ د یو ریټ پټیشن په اوریدنه کې تمام موبایل کمپنۍ د نوو ټاورو یعنی بینس ترانسیور سټیشنز د لګولو نه عارضي تور منع کړی دي. عدالت ویلي چې تر څو د عام وګړي محمد نعیم دغه پټیشن باندې د عدالت پوښتنو ته تمام موبایل کمپنو د چاپیریال د ساتنې ادارې او صوبایي حکومت ځواب نه ویلي نوې ټاورې باندې لګي. په کیس کې مشهور وکیل ایڈوکیټ نور عالم خان وایي چې دا ټاورې د انساني صحت لپاره خطرناک شواګانې پرېږدي او د دې مضر صحت شواګانو طاقت په یو کیلومتر کې 1900 میگا هرتز دی. دی وایي دوی د عدالت نه غوښتنه کړې چې د پارکونو، محلو، اوسېدلو ځایونو، سکولونو او بازارونو کې دی د موبایل ټاورو په لګولو کې موبایل کمپنۍ د نړیوالو اصولو تابع کړي.
موږ دا ویلي چې دا ټاورې چې دی یو د اجازت نور کړي کیږي بل ایریا کړي کې چې ریزیډنشل یغه نه یو طرف ته وي بل هغه د پارا ریډیشن پروف یغه ته ټولو ته استعمالېږي. سلورم یغه دا دی چې په یو ټاور باندې ټولې کمیانې چې دی خپل یې کوي پاغې کې چې کله عدالت یغه کو نو زمونږ وقتی طور باندې یغه دا و چې صوبائی حکومت ته مزید چاته نو سي نور کې سو پورې چې دا ریټ پټیشن هغه کې دا آرډر وشو چې سو پورې دا ریټ فیصله شوی نه فریش یغه چې دی نو سي بچاته هم نه ملاويږي.
دوی ویل تر اوسه موبایل کمپنۍ د ټاورونو د مایکروویو انټیناز په ذریعه د مضر صحت شواګانو د احراج عمل نه مني. خو دوی عدالت ته ویلي چې د موبایل کمپنو دا چلند د سګرټو د صنعت په شان دی چې انساني ضرر د خپلې ګټې په خاطر د پامه غورځي. خو دوی وایي چې د موبایل راتلو وروستو او ترهګرۍ له وجې د کینسر په مریضانو کې د دوه چند اضافې په حق لورته د کینسر د روغتونونو لخوا ویلي شوي دي.
دا ډیټا موږ ته چې کوم د شوکت خانم د یغه نه چې دی دلته کې شیرپو اسپتال سره چې دی چې کوم اسپتال دی هغه ایرنم اسپتال د هغې نه چې کومه ډیټا ایر شوې ده هغه چې کومه فلو ده د دې وار اگینسټر او د هغه نه مخکې چې کومه فلو او اوس چې کومه فلو ده په هغې کې 50% انکریز شوې ده.
عدالت ته د کیس په اوریدنه کې وویل شو چې د بی ټی ایس یا د موبایل ټاورونه د شواګانو احراج په اغیزمندو کسانو کې کینسر، سرخوږې، ذهني فشار، د زړه ناروغتیا، د هیرودو بیماری، په زنانو کې د حمل ځای کېدل، د اعصابو بیماری او جنسي ناتواني پیدا کولی شي. عدالت د دې پوښتنو دپاره د موبایل کمپنو مشران او د چاپیریال د څارنې ادارې ته په روان اوریدنه کې د حاضرېدو ویلي دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو وی، ډیوه نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
لنو قدرمنو اوریدونکو، د پاړه چنار نږدې 200 د خاروالۍ کارکونکو یا د میونسپل کمیونټي کارکونکي دوی په پېښور کې یو لاریون ترسره کړی، یو مظاهره ترسره کړې ده. او په دغه مظاهره کې ویلي دي چې له هغې ورځې چې له خیبر پښتونخوا سره فاټا یو ځای شوې ده، دوی ته د دوی تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. ابراهیم شینواری پرې دا راپور رسولی.
په تیرو درې میاشتو کې دا دریم وار دی چې د کورمې قبایلي سیمې سرخړ پاړه چنار د خروالۍ ادارې یا میونسپل کمیټې د 200 نه زیاتو کارکوونکو د خپلو تنخواګانو او پنشن د کتغولو په ضد احتجاجونه وکړه. دغه متاثرو کسانو چې پکې ځینې د عیسایي مذهب خزینه کارکوونکي هم شامل وي، اول دوه وارې په پاړه چنار کې احتجاجي مظاهرې وکړې او نن د خپلو غوښتنو په حق یعنی د تنخواګانو او پنشن بحالې په لړ کې په پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره چانو په لاسونو کې بینری او قطبی نیولې وي او د خپل غوښتنو په حق له شعارونه هم ورکول. دوی ویل چې د کرنه خیبر پښتونخوا حکومت په نو قبایلی ضلعو کې په خاصدارو د ټیکسونو راجمع کولو اخیستل تړلی، د هغې وخت نه د دوی مالي مراد هم تړل شوي چې له وجې دوی د سختو مالي ستونزو سره مخ شوي. د خپلو دغه مشکلاتو په هکله دغلته موجود دوه کسانو وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
مشکل بجی التجاج پدی کو تجی مت پیسې نه ملایي دی او کمیټه کې پیسې راځي او پاتہ نه لګي کیږي تکلیف داري کی چې خرچه بس پابل نه پیسې راوخلو کړ دی و کو بجی خرچه پورته یو شی بچان بچان مشکلونه بو بس کلوږي ته بچي پیسو نه پیسې نه وي نو کوم ځای نه پورا کوته بچي مشکلونه لري
پدغه مظاهره چانو کې ځنې هغه د ډېر عمر کسان هم شامل وو چا چې خپل د نوکری میا تر سره کړی او اوس زیاتره انحصار د پینشن یا تقاعد پر راکم دی دوی اوویل چې کده دوی نور ملګرو ور سره مرسته نه وای کړی نو تر په خاور راتلو مالی توان هم نه لرلو د مظاهره نه پس دغه متاثر کسان فاټا سیکریټری ته هم ورغلل خو الته هم له چا د تسلی ور جواب ور نه کړو د خپل تنخواګانو او پینشن کته کېدو په ضد دوی د په خاور ستري محکمه یا های کورټ ته هم رجوع کړي چرته بچ سباله یعنی د نه پورز د دوی اوریدنه وی پارچنا کې د خاروالۍ محکمې یا میونسپل کمیټې چارواکو په وینا اوس هغوی مالی توان نه لري چې کریما 2500 متاثره کسان له تنخواګانې او پینشن ورکړي د هغوی په وینا دغه رقم به پخوا د کمیټې لخوا راجمع کړای شي مختلف قسمه ټیکسونو محصولات او رادارۍ نه ورکولی شو خو اوس چې د کرنه قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره ځم کېدو نه پس د صوبې چیف سکرتر په امر دغه واړه قسمه ټیکسونه محصولات او رادارۍ اخیستل کته کړی شوي نو دوی دپاره هم ممکنه نه ده چې د کمیټې کارکوونکو تنخواګانې او پینشنې کړي هغوی البته زیاته کړه چې د فاټا سیکریټریټ په وساتت یې صوبایي او مرکزي حکومتونو ته د دغه مالی ضرورتونو تر سره کولو لپاره یوې بیلې پانګې منظورولو غوښتنه کړې خو تر اوسه کوم ځواب نه دی راغلی د صوبې چیف سکرتر د دغه امر نه پس چې خاصدار او لیویز به هیڅ قسمه ټیکس محصول یا راهداري نه اخلي په نورو قبایلي ضلعو کې هم د سلګونو په شمېره کې په عارضي توګه ګمارلې شوي د تعلیم او صحت محکمې کارکوونکي او حتی د قومي مشرانو مالي مراد هم تړل شوي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا پېښور
نو قدمونه اوریدونکو بیا هم راځو مهم نړیوالې مسالې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د سعودي په کونسلګری کې دننه د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي په اړه ټول معلومات بخښره کوي رپورټونه وایي د اعلی سعودي چارواکو په وینا خبریال خاشقجي په بوګنوون کې توګه په عرب باندې ټوټه ټوټه کړای شوی دی عدنان رشید پرې دا راپور چمتو کړی
د ترکی حکومت پلوه میډیا د ګل پورس دا وکړي چې د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د جمال خشقجی وجنه کې لاس لري دغه خبره په داسې حال کې خبره شوی چې د ترکی صدر طیب اردوان وای د پیخي په اړه به رښتیا ښکار کوي صدر اردوان ویلي د نهي پورس به نور معلومات شریک کوي چې درې اونۍ وړاندې د سعودي خبريال جمال خشقجی څنګه بې درک شو او چا وجلو تیرونه سعودي عربستان په اول ځل منلي د جمال خشقجي وجنه یو خطا وا او دا چې سعودي عرب د دین نه دی خبر چې د هغه مړ چرته دی د اتوار پورس د امریکا فاکس نیوز سره یو مرکه کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر ویلي په دغه عملیاتو کې برخه اغستونکو د خپل اختیاراتو او ذمہوارونه وړاندې تللی دي او زیاتوي د جمال خشقجي وجنه دغه کسانو غلطي کړې ده خاغره عادل الجبیر دا خبره هم رد کړي چې ګینه د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د جمال خشقجی د وجنو عملیاتونه خبر وو نو موړه زیاته کړي د جمال خشقجی د وجنې په عملیاتو کې لاس لرونکي کسان د ولی عہد نږدې تنان نو خو نړیوال حکومتونه او د سعودي حکومت اتحادیان هم وای چې د سعودي په بیان کې تضاد ښکاری صدر ترامپ وړمبه د فشار مخنی ولا چې مقصد یې د سعودي حکومت سره د وسلو معاهده پر ځای ساتل وو او صدر ترامپ با ویل د جمال خشقجی پاړه د سعودي دریس سم ده خو ورستو کې صدر ترامپ تور ولګولو چې د سعودي حکومت په دغه اړه دروغ وایي د ترکی حکومت پلوه ورسپانه یعنی صفاق تور لګوي چې د سعودي سکیورټي چارواکي مهر عبدالعزیز مترب چاچی د خشقجی د وجلو عملیات مشري کوله د ولی عہد محمد بن سلمان دفتر کې بدر العسکری سره د پیخي رستا سلور زله رابطه کړی ده عبدالقادر سلوی څوک چې د حوریت اخبار لپاره مضمونونه لیکي او د صدر اردوان نږدې ملګری ګڼل کیږي وای هغه ته چې کوم معلومات ویل شوي نو هغه نوي معلومات دي او وای چې ولی عہد محمد باید ذمہواری په غاړه واخلي خاغلی سلوی وای خشقجی د سعودي ډلې په اتمنټ کې وجلې او بیا د سعودي ډلې یو تن سلیم محمد التبی د جمال خشقجی مړې په 15 ټوټو کې کټ کړې وو اخبار لیکي سالی چې د سعودي فرانزیک محکمې کې لیفټنن کرنل عہده لري کله چې هغه د جمال خشقجی مړې ټوټې کوو نو هغه وخت سندرې هم اوریدلې سلوی لکھی منگ د جمال خشقجی مقدمہ نشو ختمولے تا سوچی ولی عہد محمد بن سلمان د خپل سوکینا نوی لرکڑے شوے د سلوی پا فکر ترکی د پنزوس کلونو پوری محمد بن سلمان نشی برداشت کولے سوکچی د ترکی دشمن دے د ترکی میڈیا دعوی کوي چې ترکی حکومت سره د جمال خشقجی وجنې پاړه اډیو او ویډیو استخباراتي معلومات شته. صدر ترامپ غوښتلی وو چې کدا سي ثبوتونه شتون لري نو باید ترکی دی د امریکا سره شریک کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د سعودی خبریال جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودی په کونسلګری کې د وژنې وروستي خبرونو په اړه باندې موږ سره هم معلومات شریک کړو. خو په سعودی عرب کې د سبانا د سرمایه‌کاری کانفرنس هم شروع کیږي. دغه کانفرنس هغه د سم مقصدونو لپاره کی او دغه کانفرنس د خاشقجی د وژنې وروسته چې یو شمېر مطبوعاتی تنظیمونو او کاروباری خلکو د دین بایکاټ کړی دی نه بورځینو د دې اوس اهمیت پاتې کیږي کنه. سیډن و پیخلو د پیر زبیر شاه صاحب نه چې موږ سره سټوډیو کې موجود دی. پیر صاحب په خیر اله.
په خیر.
پیر صاحب دغه سرمایه‌کاری کانفرنس د خاشقجی د وجنې وروسته څه اهمیت دی او کم قسمه خلک دي چې هغه د کانفرنس ته نه ورځي؟
ورځي ته خو کلنه کوم شاهزاده سلمان دی د په 2018 کې د سعودي لپاره یو داسې اصلاحات اعلان کړی او یو داسې ویژن یې ایښی و چې هغه کې اقتصادي اصلاحات هم وو هغه کې سیاسي اصلاحات هم وو. او بیا تیر کال د اول یو میټینګ شوی و د یو چې کوم امبیشن ویژن ورته وایي ویژن 2030 پروجیکټ دی ده. نو دا تیر کال فیوچر انیشیټیو کانفرنس په نوم د یو شعر اغوښتو. خو دا کال چې کوم اوس اوس سبانه شروع کېدو دا ډېر غټ یو ایونټ و دی کې امریکې نه واخله ټول دنیا چې کوم خلکو د خزانې وزیران دین علاوه د اوبر د ټیسلا او دور غټ چې کوم کارپوریشنز دي هغوی به ورته راتلل. ورلډ بینک، آی ایم ایف دا ټول او دا یو نیټورکینګ حصہ وا. او کنگ سلمان کوشش شہزادہ سلمان دا کوشش شو چې کوم سعودي معیشت چې دې چا ټول په تیلو باندې دارومدار دی دا دارومدار کم کی او دا ډایورسفای کی او دنیا ولا چې څومره پیسې دي سرمایه کاری خپل هغه ته راوړي خپل ملک ته راوړي. نو او د چې کوم خپل یو ځان داسې هغه کولو کارولو چې ډېر اصلاحات پسند سړی دی ریفارمسٹ دی او دی بدلون راولي. نو هغه کې ډېر خلک ور روان و. خو چې کله نه خاشقجی کیسه وشوه نو موږ ولیدل چې امریکا هم نه ورځي، فرانس هم نه ورځي، برطانیه هم نه ورځي. دین علاوه چې کوم غټ غټ هغه دی سی ای اوز دی د کمپنیانو والا هغوی هم انکار کړی دی. آی ایم ایف نه ورځي، ورلڈ بینک. دین علاوه چې کوم میډیا ارګنایزیشن دی که نیویارک ٹائمز دی، سی این این دی، دی لیول سی این بی سی شو، فائنینشل ټایمز، دا ټولو بایکاټ وکړو دوی چې موږ دیش ته نه ورځو. نو دا اوس کوم خلک اوس ور روان دي هغه داسې پکې ایشیایی خلک دي او پکې مډ لیول بینکران دي. نو هغه غټ غټ کسان چې کوم راتلل او دا به سعودي پر یو ډېر غټه کیسه وه هغه اوس نه دی پاتې. الټه اوس سعودي باندې مزید دا ورته یو لایبلټی ورته جوړه شوه، یو بوج غوندې په جوړ شوه دی. ولې چې په خبرونو کې راځي او شهزاد سلمان باندې خبرې کیږي او هغه په خلک دا وایي چې موږ دی غلط هغه کړی وو او دوی چې کوم څه وکړل هغه ډېر غلط کړی دي. نو مطلب دا دی چې هغه اهمیت اوس نه دی پاتې او دا یو سعودي لپاره ډېر غټ سیټ بیک دی.
پیر صاحب دا سرمایه کاری کانفرنس څنګه چې د نوم نه څرګندېږي د بهر نه تاسو هم ذکر وکړو چې لوی سرمایه کار چې کوم دی هغه سعودي عرب ته که دغه کانفرنس ته ورځي نو هغوی به پیسې وړي او دغه ځای کې پیسې سرمایه کاری کول غواړي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم و چې دغه کانفرنس ته به ورځم، نو د پاکستان څه اهداف دي؟
جی پاکستان خوب یو خدا دے جی پاکستان پر پوزیشن کے نہ دے چی ورتو وے جی زنہ درزم نو اگوی اوخ نوٹیشن ورکڑے دے ورزی با پاکستان پر دے پوزیشن کے نہ دے چی اغلط سرمایہ کاری ہو کی یا الت خلق و سرا، خو پاکستان بخپل زان نہ پکے سا کوشش کوی چی او کی آگے کے ودا دے چی پاکستان منگورو چی پخپل ہم دا معیشت ډیر خراب دے او دینا مخ کی دا عمران خان اس دوم دورہ دا اولم تلی سعودی تا خو هغه داسې کامیاب دوره نه وشو اوس بیا دې روان دي، نو دا به اوسه سلامتی هلته سفر او ما څنګه وویل چې دې کانفرنس هغه اهمیت هغه کوم پروفایل او هغه اوس نه دی پاتې، نو عمران خان هلته موجودګي به تشداوي چې هلته به ځي او خود پاکستان په دې پوزیشن کې نه دی چې هلته سرمایه کاری وکړي یا د خاشقزي په وجه نه په سعودي چې کوم دباو دی هغه کې ورسره کمې کې سعودي سره مرسته وکړي. نو دا یو عمران خان پارا ما داسې لاجیکل یو ٹرپ کاری چې هغه پاکستان ته بخپل به کاری چې پاکستان ته خلق راتلی او دلته سرمایه کاری کولې دی، اوس پاکستان چې هغه سعودي ته تلی او د امداد پارا آی ایم ایف ته روان دی او امداد پا هغه اوس هلته دی شي ته، نو ما څنګه وي دا یو سیاسي هغه به وي اوس شهزاد سلمان کوشش پوي چې څومره ډېر خلق راسي روس نه ور روان دي نو پاکستان به شي او خو سه پاکستان ته پکې څه ګټه نشته.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
او وس هم یو ادبی راپور لرو او هغه په مردان کې د پښتو ادب د یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو ترمنځ غونډه شوې. د غونډې حال د ډیوی خبريال ریاض سندر کوي.
دا غونډه په مردان ضلع کې د ادبی مرکې لخوا د مختلفو لیکوالانو ادیبانو او شاعرانو د پښتو ژبې د پاره د هغوی د خدمت په اعتراف کې را جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو برخو سره تعلق لرونکي شاعرانو او ادیبانو ګډون وکړو. د غونډې مشر د مردان ضلع نامتو شاعر او لیکوال ډاکټر اسرار ټاکلی شوی و. د دستوري انتظام کوونکي د مردان ادبی مرکې غړی اکبر هوتی وایي د دې مقصد د شاعرانو د لیکل شوی کتاب او د پښتو ژبې د پاره د هغوی د خدمت ستاینه کول وو.
ویله به مونږ د ویار په شکل کې د ایوارډ په شکل کې په سلام ځایو کو او هم د رنګا د دې شاعرانو او ادیبانو او هغه د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې خپل یو کردار لري. نو د هغوی طلبه توصیفي اسناد ورکو چې دا کم ادبی تنظیمونه دي به نورم فعالیت ښکاره کړي، دي به نورم خپل وظیفه تیزه کړي او دغه رنګ چې کوم شاعرانو ته ویار ورکړي شي، ایوارډ ورکړي شي، نو هغه به غریب او سلو شي او غریب نور دا خپل چې کوم تخلیقي تنقیدي او تحقیقي شعور دی دا به په هغه بوزي.
د صبح وتلې شاعران او لیکوالان اباسین یوسفزی، روحان یوسفزی، محمد اسرار د تورو، زبیر حسرت، نرگس ادا او غنشمیر نور شاعران هم په دې غونډه کې شرکت وکړو. غونډې ته د خطاب په وخت وینا کوونکو د پښتو ژبې د پاره دغه پوهانو د خدمت ستاینه وکړه او دوی ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړې. غونډې ته شاعرانو خپلې لیکلې شوې غزلې او نظمونه هم ډالۍ کړل. په دستور کې شامل پوهانو زیاته کړه چې پښتو ژبه د حکومتي سرپرستۍ د نشوالي له وجې مخ په وړاندې نه دي، خو د ځانګړې نثر نگارانو او شخصي ریډیوګانو سره سره د لیکوالانو په سر ژوندې ده. دوی ویل چې پښتو ژبه نه خو د عدالت ژبه ده او نه په صوبه کې د اقتصاد، او کله چې پښتو د دغه دوه بنیادي څانګو ژبه نه وي جوړه شوې تر هغې مخ په وړاندې نشي تللې.
پاکستان کې دا چې د سرکار جبه نه د عدالت د دفتر جبه نه دا جبه په شاعرانو په سندرغاړو باندې ژوند دی. شاعر په کې تخلیق کوي، سندرغاړي د هغه هغه منظم تخلیق باندې کوي په دې وجه باندې بل خبردارا لکه سنت جبه ریډیو دا شنا ریډیو دی دا چې مشال ریډیو دی د دې یو خپل یو کردار دی چې دې په خلکو کې دا شعور پیدا کړ. د غرنګا چې کوم سوشل میډیا دا چې په هغه باندې پښتانه ولني چې دې هغه اکاونټ لري او هغه چې دې خبره ته مایل شي چې
خدمت تر سره کولو او د لیکوالانو د حوصله بزای د پاره هغه ته انعامونه هم ورکړل شول. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
واشنگتن ڈی سی نا دا